په تیرو کلونو کې خصوصا د دې بودیجې په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. په میاشتو میاشتو یې بودیجه نه شوی تصویبولی، جنجالونه به وپې، لیکن اوس دادی چې پارلمان نشته، د طالبانو د مالیه وزارت مسوده جوړه کړې ده، ممکن په څو ورځو کې د دوی کابینه تصویب کړي. ځینې خلک وایي چې پارلمانونه په ډیرو مواردو کې جنجالونه هم جوړوي، کارونه اوږدوي، خصوصا په هغه پارلمانونو کې چې قومي او سمتي او د تا ورته نور مسایل پکې ډیر زیات مطرح وي.
بودیجه خپل قانون دی، نو د دې خاطر ما غته لیده اشاره و نه کړله. که چې تصویبیږي هغه یو قانون بڼه اخلي او دا د ځانګړې یا اختصاصي صلاحیت د ولسي جرګې و چې مشران جرګې وکړي نظر ورکولی شو او د ولسي جرګې د هغه تایید ورکولو. معلومدار پارلمان همیشه د جنجال ځای دی، نظریت په ټکر کې دی، چون د افغانستان کې د احزابو په اساس باندې پارلمان نه و جوړ شوی چې دریز معلومه چې یو طرف هغه پارټۍ یا حزب چې په سر د اقتدار وي او بیا په مقابل کې یو ګروپ چې هغه پوزیشن وي چې هغوی خپل نظریات لري، خپل انکشافي مسایلو باندې د حکومت پیسې کمې ځای په ځای کړي، حکومت پیسې زیاتې ځای په ځای کړي، په همدغه مسایلو کې په ټکر کې سره وي. ځینې پروژې ورته ډېرې مهمې وي، ملي بڼه لري، ځینې ورته مهمه نه وي، خو په همدغه مسایلو باندې همیشه جنجال. نو ورځو به په افغانستان پارلمان کې، چون افغانستان پارلمان کې ګرچې چې د احزابو پورې مرتبط اشخاص راغلي، اما ټول خپل انفرادي نظر مخته وړلو، چون دوی احزاب هم کوم یو داسې نظر نه درلود چې هغوی باید په شکل دسته جمعي په پارلمان کې د هغوی تمثیل کړی وای. نو پارلمان ځکه د جنجال ځای، معلوم ده یو شی باید وایي چې د افغانستان پارلمان یا رای ورکول دواړه رای ورکوونکی او خپله کله کله ناکله خپله د پارلمان غړي یوه اندازه ستونزې درلودلې، ځکه چې موږ تر اوسه پورې خلکو هغه رایه چې مغد مغه رقم به ډېر مسؤولانه کارولی وای چې نه وه کارول شوی، څنګه چې تاسو شروع ته اشاره وکړله. او همدارنګه کله ناکله شاید په پارلمان کې هم آزاد پارلمان ملي پروژو نه زیاتر شاید په خپل منطقوي پروژو باندې ورته زیاتر ورته مهمه بیا فوکس کړو، چې دغه جنې رایه اخیسته او انتظار درلوده چې به ماکلین خوشحاله واوسي او په راتلونکي بیا ورته رایه ورکړي. نو د دې خاطر لومړیتوبونه ډېر مختلف وو، که هر چا لقمندي هم ډېر مختلفه وه.
له دې ټولو ستونزو سره محترم اسحقزی، ویل کیږي چې که پارلمان نه وي ممکن حکومت غیر قانوني کارونه وکړي، یعنی نافذ قانون رعایت نه کړي، او بل ممکن چارواکي دیکتاتوري ته مخه کړي، همدارس مهمې پریکړې په یوازې سر وکړي او مشوره پکې ونه غواړي.
افغانستان حکومت ګورو د درو قوا څخه جوړ دی، چې یو مقننه قوا ده او یو قضایه قوا ده او یو اجرایه قوا ده. بشکا اوس خو سیستم داسې ده چې وضعیت تر اوسه پورې نه ده معلوم. بدبختانه د افغانستان غفلی حکومت یا امارات اسلامي چې راغلي دي، هیڅ ملک هیڅ دنیا تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه ده پیژندلی. حتی پاکستان چې د دوی خاص لیول وو، تر اوسه پورې کوم شین چراغ دوی ته نه دی لګولی.
لیکن زما پښتنه بل څه وه، زما د طالبانو د اوسني حکومت او د دوی د نه پارلمان په اړه پښتنه نه وه، بلکې دا وه چې د پارلمان په برخه کې په دې تبصره وکړي چې ځینې وایي چې که په یوه هیواد کې ملي شورا نه وي یا پارلمان نه وي، نو دیکتاتوري رامنځته کیږي. هغه څوک چې لومړی قدرت وي هغه ټوله پرېکړې په خپل سر کوي.
خو په یو ملک چې حکومت د خلکو پرای نه راغلی، داس یو وضعیت اوس په حال تاسو په پوهیږئ چې افغانستان د داس یو وضعیت سره مخامخ دی، د داس یو وضعیت سره مخامخ دی چې دا یو سپینه کودتا وایم، یو تور کودتا وایم، زه نه پوهیږم چې سره کوم نوم زور باندې کښېږم.
اصولي صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم، کم دغه پوښتنه له تاسو هم وکم.
پارلمان د خلکو د ارادې مظهر ده. د پارلمان په نشتون کې حکومتونه تاسې سوال هم دا و چې یکا تاجی کوي، هغه فساد چې الته اوج ته رسیږي، هیڅوک د افغانستان د خلکو په نمائندګۍ نسته چې د دوی څخه نظارت وکوي. بنان په فیلی نظام د افغانستان کې چې جمهوریت و چې د منځلاړه اوس امارات راغلی، په امارات کې دغه دی اوس زموږ د ولس نمائندگان نسته. ولس په دې خوشحاله دی چې نسته، اما د حکومت د چارو څخه نظارت هم کمزوری ده. په همدغه ډول باندې که قوي مدلل هیوادپاله وکیلان په یوه مملکت کې ولسي جرګې ته لاره پیدا کړي، حقیقتا هغه ولس ته د مصدر خدمت ګرځي او مصدر د خدمت ګرځي او همدا ډول د قواو ترمنځ توازن ته لاره هواروي.
اصولي صاحب، ستاسو تر دې خبرو پورې یو سوال ده هم پیدا کیږي. تاسو وایئ چې فساد له حکومته ملي شورا ته راغی، لیکن ډیر خلک بیا دا نظر لري چې فساد له ولسی جرګې حکومت ته تللی دی. مثلا تاسو به وزیران تر فشار لاندې راوستل چې د عدم اعتماد رای درکو، یا کله چې بم رای ورکول هم شرطونه بم ځینې وایي چې پیښودل شي دا او دا به راته مقرروي، په هغه صورت کې رای درکو. حتی دا واضح هم شته چې د هر وزیر چې به د اعتماد رای اخیستله مخکې تر مخکې به پیسې مجبور و چې پیسې وویشي.
ولې د حکومت څخه فساد لاړ ولسی جرګې ته؟ علت دا و، د انتخاباتو کمیسیونونه کله چې ایجاد شول حکومت اجرایه قوې ایجاد کړل، د انتخاباتو په کمیسیونونو کې هم فساد موجود و. زموږ په ځینو ولایتونو کې د ولایتي ادارې ځینې اهل ځینې مسؤلین او په مرکزي اداره کې خپله د حکومت مسؤلینو وکیل صاحبانو ته پیسې ویشلې، کاندیدانو ته پیسې ویشلې تر څو دوی ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي، ټیمونه به جوړېدل. حتی په تیر نظام کې ډاکټر غنی هم په وزیر اکبر خان کې دفتر ورته خلاص کړی و، ټیم یې البته چې اجمل غنی دوی پکې وو، او هم په کارتیسی کې دفتر خلاص کړی و. کاندیدانو باندې به پیسې ویشلې د 5000 نه تر 10000 ډالرو پورې، او اشخاص به کاندیدول، او حتما چې کله پیسې ورکوي نو دوی لار هواری دي ته چې همدغه کاندید راوم بسی او کامیاب کړي، چې دلته بیا دی ولس هم ملامتي و چې چاته رائے ورکړو چاته نه، پاغي بحث نه کوم. کله چې دا وکیل راغلی ولسی جرګې ته لار پیدا کړي، د درې ډوله وکیلانو ولسی جرګې ته راغلل، کاندیدان وکیلان سول. یو ډول هغه وکیلانو چې رښتیا دی ولس رائے ځان سره لرل، چې اوس تفکیک مشکل دی چې څنګه هر وکیل دا لري چې ولس رائے لرم. صحیح ده، هر وکیل ته ولس رائے ورکړي ده، اما داسې وکیلان هم وو چې په ځینو نورو لارو باندې ولسی جرګې ته لاره پیدا کړې، خو د هغې شمار لږ و، ډیر نه و. یو تعداد وکیلانو ولسی جرګې ته د پیسو په زور باندې کمپاینونه کړي دي، ولس هم د پیسو په زور ورسره لښکر شوی ده او رایه ورکړې ده. او بل ډول وکیلان هم وو چې امکان لري چې دا بم ډیر لږ وي، چې احتمالاً رایه بینوه، اما په اسنادو کې ورته رسیدلی، یا د انتخاباتو کمیسیون ورسره کومک کړی، یا د شکایت کمیسیون حفظ کړی ده رایه، او په کامیابو کاندیدانو قطار کې راوستي دي. دغه چې کله ولسی جرګې ته راغلل، پیسهدارو وکیلانو اکثر وی خپل تجارت ته زمینه سازی کوله، او 90% ولسی جرګه په همدې ډول روانه وه. قوانینو تصویب برانه پاتې وو، زموږ څخه د نظارت برخه په رښتینی ډول په هغه ډول چې موږ باید نظارت کړی وای پاتې وه. ځکه انډیوالۍ کولې، دوستۍ کولې، ټیمبازۍ کولې د وزیر سره، د رئیس جمهور سره، د لاندې کټګوریو سره، ټول به په دوستیو انډیوالیو تلل. چا به چې د ولس دپاره غږ جک د هغې په مقابل کې به هم ځینې مسایل راپورته کېدل، ویل به چې دا په هغې به هم چاپی لګېدي چې دا د احمد یا د فلاني ځای نه اوبڅکي. نو دلته وه چې د ولس دپاره کار زموږ کمزوری څه. د ولسی جرګې وکیلانو هم ځینو، هو منم در سره، چې شاید د وزیرانو نه پیسې اخیستې وي، ځینو باندې یو شخص مقرر کړی وي چې راځه یو شخص راته مقرر کړه.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
لومړی محترم کډوخیل، زه فکر کوم د اوریدونکو له سرګندونو هم داسې معلومیږي چې بیل وروستي اوریدونکو چې ویل چې پارلمان ضرور دی، مهم دی، اهمیت لري، لیکن ډیر خلک تر اوسه پورې هم په دې نه پوهیږي چې ولې باید پارلمان ولرو، په داسې حال کې چې کارونه حکومت کوي. په دې برخه کې زیاته رڼا وانه چول شوه، او د یو اوریدونکي دا خبره مو هم واوریدله چې هم دا اداره دی، دا حکومت دی، یو شمیر شیخان او دینی علما دې راټول کړي، اما غیر دې پارلمان پیس کار ورته کوي. مهرباني وکړئ ستاسو تبصره.
معلومدار څومره چې یو په ټولنه کې پیسې د پوهاوي کچا لوړه وي څومره چې خلک د پارلمان یا د خپل نماینده په رول باندې اهمیت باندې پوه شي څومره چې په ټولنه کې خلک مسؤولانه رای وکاروي هغوی پوهیږي چې ولې پارلمان مهمه ده. اما کله چې یو رای ورکوونکی او کاندید دواړه په دې باندې نه پوهیږي په هغه اصلي مسؤلیت یا دندې په اهمیت باندې خو همداسې به وي کنه. زیات کسان دي چې د یوې غرمې ډوډۍ په خاطر مثلا یو کاندید ته رایه ورکول یا د یوې تحفې په خاطر ورکوله، یعنی دومره ورته د افغانستان سرنوشت ولو چې هغه چا پیسې م ورته ورکړي هم نو که هغه سرنوشت هغه پیسې په 5 کلو باندې تقسیم کړي خو د ورځې یو افغاني م نه ورته رسېده، اما بیا هم دا خرید فروش ته رایه وشو چون خلکو ماسې شروع کړي چې مسؤولانه رای و نه کارول خو پارلمان به مغسې او پارلمان څنګه چې موږ تاسو باندې تبصری روانې کړي په یوه ټولنه کې پارلمان مهمه ده څنګه چې د خلکو د ارادې مظهر ګرځېدی شي، خلک خپله هغه ځان په قدرت کې د خپل نماینده لارې لیدلی شي، نماینده مغور مسؤولانه برخورد کوي. یو مشکل دا ده چې د افغانستان په قانون کې که دغه حوزه وي انتخابات وای باید ډېر بښه و ځکه چې وکیل لپاره به هغه حوزه به محدوده وه، هغه معکل به هم پېژنده سې څوک ورته کار کوي، هغه وکیل به هم کېدای شي چې محدوده کې کولی شي خپل کار وکړي، هغه د کار اهمیت و هغه تاثیرات به معلوم و. نو په همدې خاطر که تاسې هر یو چان یو ښه وکیل هم که د ولایتي ستا کسان چې غبره کړي منفي نظر لري چون هغه خپل رسېدلی نه ده یا لاسرسی نه درته پیدا کړی یا مستقیم هغه ته ګټه نه ده رسېدلې، نو د هغه به د هغه وکیل بدګویه نه کوي، کېدای شي هغه به یو ډېر ښه وکیل و چون ساحه ډېره لویه وه. د به همدې خاطره نو دا نه په دې د افغانستان په انتخاباتو کې په قانون کې همیشه یو سیاسي لوبې شوې دي، یو چې دا کسان اچول بهر نه کوشش کوو چې د بد حوزه وي نه چې عمومي د ولایت په سطحه په انتخابات کېدلو. نو د پارلمان شتون ډېر مهمه ده، باور وکړه چې همدغه پارلمان چې ډېر عیبونه پکې و یا ډېر نیمګړتیاوې پکې وې په هر اساس کې راغلي وو، اما هم بیا هم ځایونو کې د خلکو یا د ولس مشکلات یو اندازه ورباندې حل کېدل، یو منډې وسر کېدله، یو انکشافي پروژې لپاره حمایت حاصلېدلو، یو انکشاف منطقې ته تللی، کله کله د دوی حق تلفیان چې دوی په ګمارنه کې کېدل هغه مخنیوی هم کېده. داسې نه و چې موږ باید ووایو چې 100% هېڅ کار نه ده شوی، په پارلمان کې ډېر ښه کارونه هم شوي دي خو متاسفانه شاید د منفي کارونو انعکاس ډېر قوي تره و نسبت به مثبته کارونو نه. نو په همدې خاطر یو تعداد کسان چې همدغه و چې په انتخابات کې به په کور کې به ناست او یو د یو ښه کاندید نه به حمایت هم نه کولو، که چېرې خلکو په انتخاباتو کې ونډه اخیستلی نو بیا که هر څومره چې حکومت خپله پیسې هم کارولی هم وای، نو خو بیا هم د خلکو انتخابات خو به د خلکو انتخاب و، څومره به کولی شو چې د پیسو په حساب باندې راشي. نو زه فکر کوم چې په هر صورت د خلکو آواز، د خلکو اراده، د خلکو نماینده په سیستم یا نظام کې ډېر مهمه ده چې تر څو پر د خلکو غږ پورته کړي، د خلکو په مسایل باندې خبرې وکړي، هغه قوانین چې د ملت په ګټه وي هغه جوړ کړي. دا ورور چې وایي چې د علما او شورا اول خو بده پیغام چې موږ څومره واقعا علمان په افغانستان کې لرو، دوم د دې یو قشر نظریه په یو قانون کې په یو سیستم کې کله هم نشي کولی چې ټول خلکو ته نمایندګي وکړي. دا یو بله ستونزه ده، خپل یو سیستم یا نظام دیکتاتوري خواته ځي، ځکه چې بله قوه نشه چې هغه باید نظارت وکړي. مثلا دا ورو وایي چې د بودیجه دته باید ومه چې پخوا هم یو اندازه انکشافي پروژې حکومت تمویلولې، د حکومتي عوایدو تمویلولې او تقریبا 60% نه پورته عادي بودیجه هم د داخل عواید په اساس باندې یا په ترو باندې هغه تمویل کېدله، یعنی 100% زموږ بودیجه بهرنیانو نه تمویلوله، انکشافي بودیجه زیاتره بهرنیانو تمویلوله. نو چون اوز بلا قوان نشته، نو هر اختیار کل شده اغا دی طالبان حکومت ده که اغا سر کبید نباد کبید
لیکن دا اردون که چه وای چه ولی طالبان توانی دلید چه طول بودی چل داخلی آوائیدو تنبیل کی
ولی که داشت ایسنا پروژه اونه لری ایس اغا زکر چه روز کردی پیسه در لودال ایدوی تنبیل اولی شد خود خلق معاشات بیور کردی.
اصولی سب لکه سنگه چه محترم کرو خیلی اوویل که چرته پا حوزو انتخابات تقسیم شي وي، یعنی هر ولسوالۍ خپل استازی درلودای نو د غی ولسوالی خلک به پویدل چې څوک استاد زید چاته مراجعه وکي. خو له دې سره سره بیا هم په ډیرو هیوادونو کې په پیل کې خلک د انتخاباتو او د خپل وکیل په اهمیت نه پوهیږي. دا پروسه ډیر دوام وکړي څو څو وار انتخابات وشي، چې له بده مرغه په افغانستان کې سم انتخابات هم ونه شول او تر یوه حده نامنۍ هم په دې کې رول درلود. نو بیا خلک پوهیږي چې وکیل څومره اهمیت لري. بیا به د یو وخت ډوډۍ په قیمت باندې چاته به رای نه ورکولای. فکر نه کوي چې افغانستان هم همدی خو روانو که چیرته همدی پروسې دوام کړی وای.
اصلا بدبختانه په د قانون اساسي په جوړښت کې په هغه وخت کې او د انتخاباتو کم قانون چې بیا د هغه د یو سلو شپږ پنځمه ماده د اساسي قانون پر بنیاد باندې جوړ شو، په هغه اوایلو کې نواقص موجود و. رښتیا هم فشارونه د جنگ سالارانو او جنگي ډلو په هغه وخت کې ډیر و او پرې نه خودل چې د انتخابات حوزه یې شي. زه د کړو خیل صاحب سره موافق یم که کله هم د انتخابات حوزه یې شوي وای، بیا نو دغه سوال چې تاسو اوس وکاو نسبت دې ته که بودیجه هر وکیل ته نه ورکول کېدلای، بنان دوی بیا کولای سول چې خپل حوزې ته په اخلاص سره کار وکوي. باور ولرئ ما په افغانستان کې هم د افغانستان په کچه او هم په خپل حوزه کې انتخاباتي حوزه کې خلکو ته په هغه وخت کې هم دا ویل چې تاسو د استعدادونو وړتیاو هیواد پالنې په بنیاد باندې رایه ورکړئ. اما ما داسې خلک هم لیدلي وو چې یو کاندید به ورسره په د کلی په دوکان کې کیناست او ویل به چې دا ډیر خاکساره سره دی، د کلی په دوکان کې را سره چای چکلی نو زه ورته رایه ورکوم. داسې کاندیدان مې لیدلي چې د والیبال میدان ته لباس وروړی چې دا لباس در کوم، خلکو به ویل دا څونه ښه سړی دی ما ته د والیبال لباس راوړی. ځینو ته به موټر واخیستل کوچنی، په هغه وخت په زر دوه زره ډالره په ولایتونو کې دا زاړه موټران پیدا کېدل، موټر سایکل په دغه به بسته یو ټیم یو خلک یو دغه قطار سول رایه به استعمالولي چې بیا همدغه رایه په ولسی جرګه کې د وکیلانو په کړنو هم تاثیر گزاره وي. ځکه بادر کا هیواد پال او هغه څوک چې په سیاست باندې په افغانستان کې او د په دا ډول سیاست چې وروسته د څلوېښتو کلونو جنگونو څخه راغلی و، په اصطلاح د شلو کلونو جنگونو څخه ولسی جرګه جوړه شوې وه په د جنگ سالارانو زورواکانو په زور کې، بیا نو په ولسی جرګه کې دغه رقم وکیل صاحبان زر دغه زور او زر ته تسلیمېدل او خپل مسیر به یې غلطاوه. د تاریخي او ملي افتخاراتو په ساتنه کې بنیمګړی پاتې وو. نو کله چې یو وکیل د تاریخي او ملي افتخاراتو ساتنه ونه کړی شي، لاندې دا کوچني مسایلو کې هم نیمګړی وي. نو زموږ اصلا په ټولنه کې د غفهم د ولسی جرګې د شتون څخه ډیر کم دی. ولسی جرګه په پرمختللو هیوادونو کې او زموږ په افغانستان کې که دغه د رای د ورکولې فهم زیات شي، امکان پذیره ده چې موږ په افغانستان کې ډیره موثره تمامه شي. یوه خبره بله کوم چې ور اضافه کوم چې اصلا په تیر ولسی جرګه د ولسمه دوره کې د کرزي صاحب په وخت کې چې ولسی جرګه وه، په هغه وخت کې د ولسی جرګې په چارو کې ډېره مداخله نه کېده. ډاکټر صاحب غني یا د خلکو د شکایت په اساس او یا هم دا چې ولسی جرګې وکیلان یا خوان نه ورکاو یا د فساد نه یو څه دی خپله خبر و، هر څه چې و صلاحیت یو څه څه ترې واخیست. مثلا د مثال په ډول وزیرانو ته به ویل چې تاسو وکیلان ما منئ، د وکیلانو په خبره ما کوئ، او دلته و چې د وکیلانو برخورد د وزیرانو برخورد د وکیلانو سره خراب و او وکیلانو کوشش کاوه چې دغه توازن وساتي، خلکو ته خپل عزت وساتي. دوهمه خبره د قوانینو د فرمانونو په ورکړه کې و چې رئیس جمهور ډیرې زیات فرامین ورکړل او دغه خپل ملګرو دوستانو ته ویل، حتی ما خپل اوریدلی دي چې زه هر وخت نظام پلوه وکیل یم، دا اوس هم که په دې نظام کې مولسي جرګه جوړه شي زه به د نظام حمایه کوم. ملت به دای چې ولس راته ګران دی، ولس لپاره د عقل د ولس سر خوندي او دا وطن غرق نشي تبا نشي. اوریدلی ځینو اشخاص به ویل چې موږ 200 وکیلانو ته ضرورت نه لرو، موږ 40 وکیلانو ته ضرورت لرو چې دا 40 وکیلان موږ ولرو. یعنی دا هر هغه څه چې په دې ولسی جرګې زموږ په دوره باندې تاثیر گزاره و. اما په کل کې ولسی جرګه او پارلمانونه په دنیا کې د زموږ په همسایه ممالکو کې تاثیر گزاره دي او د بودیجې پراوړه کې موږ پراوړلو کې خپل ولایتونو ته ولیدل چې زورور وکیلانو به کولای سول چې بودیجه م راوړي اما بیچارهګان کمزور وکیلانو حتی بودیجه م نشو راوړي چې اکثره خلک خفه دي په دې باندې.
محترم کډوخیل، اوس چې افغانستان ملي شورا نه لري څه تغییر راغلی دی؟ آیا د دولت چارې په ټپه درېدلې؟ که په ټپه هم ترې وهد درېدلې دي، نو آیا دا په دې خاطر دی چې شورا نشته او که د طالبانو نور ستونزې دي؟
طالبانو خو خپله چې یو خپله طالبانو نه کړی شو چې خلکو ته غوږ شي، او بل دا چې مثلا پارلمان هم له بین تله. د پارلمان شتون همدغه ده چې ما ویلي چې حقه د خلکو یو مهمه دنده همدا ده چې د خلکو غږ کېدلی شي، د خلکو مسله باندې خبرې کېدلی شي، د خلکو غږ اوچتولی شي. د خلکو آواز په سیستم یا په نظام کې خاموشه سو، دا بالکل واضح ده. نو د طالبانو د حکومت یو لویه نیمګړتیا هم دا ده چې خپله دوی د پرته د طالبانو چې د دوی پورې مربوط کسان دي، بل چا سره هغه یو خاصه اړیکه یا په سیستم کې ځای په ځای کړي هده نه دي. حتی په حکومت کې ورو په ورو هغه مهمو دندو نه لرې کړي دي. حتی مثلا زیاته کسان ویلي چې د هغه کسان چې پخوا په حکومت کې کار کوي، یا دوی مامور مو په هغه ته پخه سترګه نه ګوري، احترام یې نه کوي. نو زه فکر کوم چې دا یوه لویه تشه د طالبانو حکومت دا ده چې باید خپله د خلکو سره خپله اړیکې جوړې کړي. افغانستان د ټولو ګډ کور دی، چا شخصي ملکیت نه دی چې نور باید تر محروم اوسیږي یا خلک الته حکومت خپلونه ګڼي. مهمه دا ده چې د خلکو اعتماد پیدا کول به هغه وخت په دې حکومت کې کېږي چې کله چې دوی خبرته غوږ ونیشي، دوی په سیستم کې بهتر ځان پیدا کړي، که پارلمان هم نه وي اما کم از کم د خلکو غوښتنو ته به غوږ سي. یعنی مطبوعات خاموش نه کړي، د بیان ازادي له بیان بعد ولاړ نه شي. دا د بیان ازادي ډېره مهمه ده، که پارلماني اقلا د رسنیو طریقه خلک کولی شي په حکومت باندې انتقاد وکړي تر څو پورې حکومت په خپله کړنو کې اصلاحات راولي.
ډېره زیاته مننه له محترم شنکی کډوخیل، همداراز ښاغلی کمال ناصر اصولي او محترم ملاله ساقزی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. دا زړی رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
مننه چې ازادي رادیو اورئ.